دا مشال رادیو د وخت سهار لس بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2012 میلادي کال د اپریل 28مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته په عدالت کې صرف د 30 سیکنډو لپاره سزا واوروله او هغه مجرم وګرځوي خو د نوري سزا اعلان ورته ونه کړي. بل پلو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې له پېښور په یوه میاشت کې دننه ټول غیر رجستر شوي افغان کډوال وباسي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په لومړي سر کې به ملیحه میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سټی کی د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت کیس کې مجرم ګرځولی. پیسام آباد کې بنن د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ لري اړخیزه خبرې اترې پیلېږي. یوکرین نن د چرنوبل د اټومي پیښې شپږویشته مخلي ضمانتي. د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ او کسیزه بنچ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په کیس کې مجرم ګرځول دي. خپل فیصله کې ویل دي چې د عدالت موجود کې پورې به یوسف رضا ګیلانی سزا تیروي. د فیصله وروسته یو منټ کې دننه ټول ججان د عدالت اوتل او دغه رنګ یوسف رضا ګیلانی یوازې د 30 سیکنډو لپاره خپل سزا پوره کړه. د وزیر اعظم د وکیل اعتزاز احسن وینا و چې د یوسف رضا ګیلانی سره به د مشورې وروسته د دې پریکړې خلاف د اپیل فیصله کوي. ټاکل شوې ده پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ ځانګړي کمیټه درې اړخیزه شپږمه غونډه به نن یعنی په 28 اپریل د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې شروع کیږي او تر 28 اپریل به دوام ولري. دغه غونډه به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی په کوربه توب جوړه شي. دغه ډله د خبرو اترو لپاره او همدارنګه د دې هیوادونو او په خاصه توګه د افغانستان د سولې د پروسې سره چې د افغانانو په مشرۍ مخته وړل کیږي د پاکستان عملي ملاتړ ترلاسه کولو لپاره یو مهم چوکاټ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین په پدیناسه کې د افغان لسکسیز استازو مشري وکړي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ماګروسمن به د امریکایي استازو مشري کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري په یو میاشت کې به دننه لا پېښوره وویستل شي. د پېښور ډي سي او سراج احمد خان د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کډوال به د مې د میاشتې تر 25 نیټې وړاندې له پېښوره ایستل کیږي او دوی ته به اجازه ورنکړي سو د پښتونخوا یا پاکستان نورو سیمو ته کډې وکړي، بلکې د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې به له تورخم اخوا واوړول شي. د ډي سي او سراج احمد زیاته کړه
د امن او خوشحالۍ د ماحول نور خوکول لپاره دا یو فیصله شوې ده چې هغه افغان شهري سره څه کاغذ نه وي، هغوی سره څه ډاکومېنټس نه وي او هغه غیر قانوني طور باندې دلته مقیم وي، نو دا موږ فیصله کړې ده چې هغوی دې په یو میاشت کې دننه خپل وطن ته لاړ شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي دا مهال په پاکستان کې خواوشا 15 لکه رجسټرډ شوی افغان کډوال ژوند کوي، خو ځینې حکومتي سرچینې بیا ادعا کوي چې دا هغه افغانانو شمیر چې له دې ادارې سره رجسټرډ نه دي له دې هم زیات دي. د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند سینیټر او د یوان د خارجه چارو د کمیټې غړي سینیټر مارکو روبیو ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي مبهمه دي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو وجه دا ده چې په سیمه کې خلک او هیوادونه په یاد هیواد کې د امریکا د اوږدمهاله رول په اړه بې باوري ښکار دي. خو د کابل او واشنگتن ترمنځ ستراتیژیک تړون په لاسلیک کولو هیله ښودله چې له دې سره به په دې بې باوري کې څه کمی راشي. د خبرې نوموړي په واشنگتن کې د یوې څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ لخوا یوې جوړې شوې دستورې ته د وینا پر مهال وکړي. نوموړي زیاته کړه
part of the instability about its future
د افغانستان راتلونکي په اړه د غیر یقیني صورتحال یو وجه خدا دا چې د سیمې خلک په دغه هیواد کې زمونږ د اوږدې مودې لژمنو په واضح توګه خبر نه دي. که چرته په سیمه کې یو دا فکر کوي چې امریکا او ناتو خو په یو څو کلونو کې وزي، نو کېدای شي دا سوچ لري چې دوی ته زیات ورجوختېدل بخنوي، ځکه چې د دوی له وتلو وروسته به طالبان راځي او له ما سره به حساب کتاب کوي. خو دغه د اوږدې مودې ستراتیژیک تړون چې جزئیات به زر مخې ته راشي، هیله ورڅخه کېدای شي چې په سیمه کې د اساف ملکونو د رول یو واضح تعین وکړي.
نوموړي دغه راز د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګښت کې دی له دې هیواد سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. تاسو خبرونه د مشال ریډیو نوره. یوکرین نن د چرنوبل د اټمي پیښې شپږویشتمه کلیزه مانځي. په شپږویشتم اپریل 1988 کال کې د چرنوبل د اټمي انرژي په مرکز کې په یو بټۍ کې یوه حادثه مخې ته راغلې وه چې په یوکرین، بیلاروس او د اروپا په نورو سیمو کې تبکاري خوره کړې وه. دا تر اوسه تر ټولو سخت اټمي ناورین ګڼل کیږي. د اټمي انرژي نړیواله اداره وایي د دې پیښې وروسته په درجنونو خلک مړه شوي، خو د صحي زیان په اړه حتمي شمېره نه ده معلومه. د سلاووټیخ اوسېدونکي د شروع په ورځ د ښار په مرکز کې په پیښه کې د ښکار شوي کسانو په یاد کې راغونډ شوي. د یاد شوي اټمي مرکز اخیری بټې په کال 2000 کې بند شوي وه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر اروپایي ټولنې غږ کوي چې په 1990 کال کې په کوسوو کې د رامنځته شوي شخړې پر مهال د سرب او البانوي وګړو لخوا د ترسره شوي ممکنه جنګي جرمونو تحقیق لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. امنیسټي پر اروپایي اتحادیې غږ کړی چې په کوسوو کې خپل مشن یولکس لا نور پیاوړی کړي او دې لدې لومړیتوب ورکړي چې پکې د نور پولیس والا، ججان او سارنوالان وټاکي. ادارې دا هم ویلي چې د جګړې وروسته د ترسره شوي جرمونو د تحقیق په لړ کې هم نور ګامونو ته ضرورت دی چې پکې سر بروما او نور په نښه شوي وو. د چین مشر وین جیاباو بنن د ختیځې او جنوبي اروپا د یو شمېر وزیر اعظمانو سره د تجارتي ډله جوړولو په بابله د پولند په سر ښار وارسا کې ملاقات کوي. چین دې ته لیواله دی په سیمه کې خپلې تجارتي اړیکې پراخه کړي. د شروع په ورځ وین جیاباو ویلي چین هدف لري د پولند د وزیر اعظم ډونلډ ټسک سره د ملاقات وروسته د یاد هیواد سره په راتلونکي 15 کلونو کې خپل تجارت دوه چنده کړي. په 2011 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 14.6 بلیون یورو برابر و.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. نن د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په کیس کې مجرم وګرځوي، خو ډیر سکند وروسته د هغه سزا پای ته ورسیده. بهر ملکی ډلې ته د پاکستانی الوتکو د جاج اخیستلو د نه اجازت په خاطر پېښور های کورټ د پاکستان د شهري هوا بازی د ادارې د مشر له خپلې دندې څخه د ګوښه کولو امر کړی دی. د پاکستان د پاکستانی د الوتکو د جاج اخیستلو او لامل څه دی؟ د قانوني چارو کارپوه وایي د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې له پېښوره په یوه میاشت کې دننه ټول غیر رجستر افغان کډوال وباسي. د پېښور ډي سي او سراج احمد خان وایي
اغه افغان شهري سره کاغذ نیوي او غیر قانوني تور باندې دلته مقیم وي، نو دا موږ فیصله کړې ده چې هغه دې په یو میاشت کې دننه خپل وطن ته لاړ شي.
بلخوا حکومت مخالف امریکایي سنیټر وای په افغانستان کې د بے ثباتی لوی لامل د سیمې د هیوادونو لخوا د امریکا د اوږدمهاله رول په اړه بے باوري ده.
Part of the instability about its future is because folks in the region are not quite clear.
د خبرونه په پای کې ځنګړي 19 پروګرام اتلان هم لرو لمشال رادیو سره وسی. زموږ غلا مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. راځو خپل لومړی راپور ته. نن د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په کیس کې مجرم وګرځوي، خو ډیر سکند وروسته د هغه سزا پای ته ورسیده. په دې اړه زموږ سره د مشال رادیو خبريال احمد الله په اسلام آباد کې موجود دی چې هم دغه پریکړه پر وخت د پاکستان سپریم کورټ ته ورغلی او د سترګو لیدلې حال به زموږ سره شریک کړي. احمد الله، مشال رادیو ته یو ځل بیا په خیر راغلاست. که دغه پیښه په خپل د سترګو لیدلې حال زموږ سره شریک کړي چې کاروایی په څه صورت کې پیل شو او پریکړه په څه ډول واورو سو د هغه وروسته د خلکو تاثرات څه و؟
کاکل صاحب، نن سهار وزیر اعظم کله چې دا کیس اورېدنه دا نه هی بجې شروع کېدل، نو وزیر اعظم قریبا د 9 بجو نه وروسته خپل سره د پوره کابینې راغې او د پارلمان د ودانۍ مخې ته خپل موټر ودرو او دا غي وروسته پیدل سپریم کورټ ته راغې. کله چې نه هی بجې د سپریم کورټ کیس اورېدنه شروع کړه، نو ورکنی بنچ په مو هغه وزیر اعظم ته دا ویل چې تا د ولسمتنی بنچ کوم د ان ار او په ضد باندې فیصله اورولې وه. د هغه په وینا باندې تا سویس حکام ته چې کوم خط ونیکو د دغه ځمکې منځ ته مجرم ګرځو په هغه او د عدالت حکم نه منلو باندې تابن توحید عدالت کوم کې چې هغه ثابت شو او د هغه لپاره تا سزا اورول کیږي. خدا سزا ډیره زیاته مختصره او سزا صرف هغه وخت پوری وخت کله عدالت برخاست شونه سزا هغه سره اتوماتیک چې کومه هغه ختم شوله. نو وزیر اعظم صرف فقط څه څنګه تاسو له 1.5 سکند لپاره هغه ته سزا واورول شوله چې کله عدالت چاوریدنه چې کومه ختم شوله نو وزیر اعظم سزا هم ختم شوله او وزیر اعظم د هغه وروسته چې کومه عدالت د ودانۍ نه بهر راووتو د هغه وخت کې د پیپلز پارټي چې کوم کارکونانو یا کوم هغه وکیلان چې د پیپلز پارټي طرفدارو هغه بهر راووتل او د وزیر اعظم او د پیپلز پارټي په حق کې ناری وهل. دغه شان نور ورکران هم د هغه ډیر تعداد کې موجود بهر د سپریم کورټ د ودانۍ نه او هغه هم د وزیر اعظم په حق کې ناری وهل. څومره چې د پاکستان پیپلز پارټي یا وفاقي وزیران دي یا د هغه کارکونان دي ول هغه ډیر کم مطبوعاتو سره خبرې کوي خو چې هر یو کس راځي په قرض دومره وي چې لکه عدالت هغه کار وکړو لکه غلام محمد بلور کوم چې اتحادي دغه هغه مشال ډیر سره خبرو کې دا ویل چې عدالت صرف دومره وکړه چې وزیر اعظم د خپل صدر د پاره خپل پارټي د پاره خپل ملک د پاره قرباني ورکړه او عدالت دومره کار وکړو چې لکه وینې سیخ وسوي او نه کباب وسوي د صرف دغه شانت سزا یې وتواوره ولا وزیر اعظم په دغه باندې اهلیت باندې هیڅ لکه فرق نه پریوزي.
احمد الله ډیر مننه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. کور ودان.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
زموږ غله مشال ریډیو څخوري. لکه څنګه چې مو په راپور کې مو اوریدل د پاکستان سپریم کورټ نن دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په کیس کې مجرم وګرځوي خو د 1.5 سکند لپاره سزا ورکړه او د عدالت تر برخاستېدو یا د عدالتي او کسیز بنچ تر ولاړېدو وروسته د وزیر اعظم سزا هم پاتور رسیده. په همدې اړه به موږ خبرې کوو د قانوني چارو له کارپوهانو سره له ماهرینو سره. دا وخت بیرستر باچا زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی چې د پاکستان کې د قانوني چارو یو نامتو کارپو دی او پر دغه سچار باندې نظر ساتي. بیرستر باچا مشال رادیو ته په خیر راغلاست. بیرستر باچا صاحب که زما غوري مشال رادیو ته په خیر راغلاست. بیرستر باچا صاحب تر ټولو مخکې دا راته وایست چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د توهین عدالت په کیس کې سزا واوره ول هغه مجرم وګرځوي خو صرف د 1.5 سکند لپاره. په قانون کې آیا د دغه سزا نور مثالونه شته که دا د خپل نوعیت لومړی سزا و؟ بیرستر باچا صاحب زما غوري فکر کوم چې د بیرستر باچا صاحب په ټلیفون نیلان کې څه ستونزه ده خو موږ به یو ځل بیا بیرستر باچا صاحب ته ټلیفون وکړو د هغه سره باړې کې یو ځل بیا ټینګ کړو. یو ځل بیا دا یادونه کوو چې نن د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په کیس کې مجرم وګرځوي او د اوه کسیزه عدالتي بنچ تر ولاړېدو وروسته د وزیر اعظم ګیلانی سزا هم پر هغه ځای پایته ورسېدله او هغه له عدالت څخه راووتی. تر دې وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې د وزیر اعظم ګیلانی وکیل بیرستر اعتزاز احسان نا وکړه له خبریالانو سره او هغوی ته وویل چې دوی به له وزیر اعظم ګیلانی سره تر مشورې وروسته بیا په عدالت کې اپیل کوي چې دوی ولې د دومره کمې مودې دپاره هم مجرم وګرځول سو ځکه چې مجرم ګرځېدل په خپله هم د تور ثابتېدل وي چې پر وزیر اعظم باندې ثابت کړي. په دې اړه موږ د قانوني چارو له ماهرینو سره هڅه کوو چې تماس ورسره ونیسو خبرې وکړو خو اوس تاسو پام د یو بل راپور پر لور راګرځوم د هغه وروسته به بیا د قانوني چارو له کارپوهانو سره خبرې وکړو. راپور د پېښور څخه موږ ته غلام غوث را لېږلی دی. لکه څرنګه چې تاسو مخکې هم واوریدل چې څو ورځې وړاندې د پاکستان له اسلام آباد ښار سره نږدې د پاکستان د یو شخصي هوایی شرکت بوجا ایر الوتکه را وغورځېده چې په هغه کې 128 کسان ووژل سول. د پېښور های کورټ د بوجا هوایي الوتکې د راغورځېدو تر پیښي درې میاشتې وړاندې له د ایر بلو الوتکې د مقدمې په لړ کې امر کړی و چې د ماهرینو یو خارجي ډله د پاکستان د الوت د ټولو کمپنیو د الوتکو جاج واخلي خو د الوت چارواکو پر هغه امر عمل ونه کړی او یو بل پاکستاني الوتکه راوغورځېده. په همدې لړ کې تېر ورځ پېښور های کورټ د سیویل ایویشن اتارټي یا شاري هوابازي د ادارې د مشر خپل دند څخه د لری کول امر وکړي. په دې حق نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوس را کوي.
د پېښور های کورټ د سیول ایویشن اتارټي د مشر د معطل کولو حکم ورکړی دی او په دې لړ کې د پېښور های کورټ چیف جسټس وفاقي حکومت ته امر ورکړی دی چې تر هغې به د سیول ایویشن اتارټي مشر یا ډی جی معطل وي تر څو چې د ماهرینو یو بهرني ټیم د پاکستان د الوتکو د چلوونکو ټولو کمپنو د الوتکو د معیار جاج نوي اغېستلې. په دې لړ کې د پېښور های کورټ ډیپټي اټارني جنرال محمد اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې د پېښور های کورټ چیف جسټس د بوجا ایرلاینز د الوتکې د راغورځېدو نه درې میاشتې وړاندې د جنوري په 9 نیټه د ایر بلو هوایي الوتکې د کیس د اورونې پر مهال د امر ورکړی و چې د ماهرینو په یو بهر ملکي ټیم دی د پاکستان د هوایي الوتکو د کمپنو جاج واخلي.
په دې کې په 19 په 19 نیټه باندې د جنوري یو آرډر جاری شو چې څومره جزونه دي که آغا پی ای ای دا که آغا شاهین ایرلاین دی که آغا بوجا دا که آغا هر ایر بلو دی خود آغا دی دا یو بارنی اکسپرت پا زیره بانی معاینه وشی او که دی دا وران لکه دا الوتو قابل وی خود ٹیک دا یو سرٹیفیکیت باور کی که نوی نو دا مده چه کورت تا دی آغا منگتا دی ریپورت را کی تر دی وقت پوره چه کم دیانو پاکستان که دا آغی سرٹیفیکیت جاری نشو لکه چه دا بحر نا اکسپرت دوی رونه گستا. چیف جسٹس زمنگا پا دی مانی دیرا خفگان ظاهر که آغا آغا ٹیم چه کم دا بحر نا منگو چه دا اکسپرت دی مولایزه کی که آغا شوه وی نو کم از کم دا بوجا ایرلائن دا حادثه بنوی شوه اور سرور سرا دا ڈی جی سیول ایویشن اتارٹی سسپینڈ کو چه سو پوری دا موینه نیشی وی تو ڈی جی سیول ایویشن اتارٹی با سسپینڈ وی آغی پوری با دا نوکری مطل کرا.
دا چی قانونی کارپوهان دا پیخور های کورٹ دی امر تا پسند در گوری چه پا یو خارجی ٹیم دی دا پاکستان دا الوتکو دا کمپنو جاج واغست لیشی. پا دی لڑکی دا قانونی چارو کارپوها بیرستر باچا مشال رڈیو تا وویل پېښور های کورټ د دفاع وفاقي سکتر او د الوت د محکمې یا سیول ایویشن اتارټي ڈی جی ته په دې لړ کې د توهیني عدالت نوټس هم ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د 2 په کمه موده کې 2 راغورځېدلې دي او په دې لړ کې د ایر بلو الوتکې د راغورځېدو له امله 125 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و او هم د دې میاشتې په 6 نیټه په پاکستان کې د بوجا هوایي الوتکې د راغورځېدو له امله 120 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخاوري لکه څنګه چې مو وختي په راپور کې واوریدل نن د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په کیس کې مجرم وګرځوي او د عدالت د وکسیز د بنچ تر ولاړېدو وروسته د وزیر اعظم ګیلانی سزا هم پای ته ورسېده. په دې حق له موږ د بیرستر باچا چې په پاکستان کې د قانوني چارو یو نامتو کارپوه دی د هغه سره به خبرې وکړو د هغوی نظر به واخلو. دا زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. بیرستر باچا صاحب مشال ریډیو ته په خیر راغلاست. بیرستر باچا صاحب هر کله راسي لومړی پښتنه زما دا ده چې د پاکستان سپریم کورټ چې نن وزیر اعظم ګیلانی ته د 1.5 لپاره کومه سزا واورول یا دی مجرم وګرځوي د قانون لمخې د دغه سیغوندې سزا آیا نور مثالونه هم لیدل کیږي کنه؟
نو همیشه زمونږ اعلی عدالتونه چې کوم دي نو چې کوم وخت کې د کنټمپټ آف کورټ د توهیني عدالت کیسونه راشي نو هغوی نرمه رویه اختیاروي. هغوی داسې هغه نه کوي، ډېر کم داسې چې کله میکسیمم سزا چې ورته وایي هغه 6 ډېر کم صورت حال کې ورکوي، لږ سزا ورکوي، معمولي سزا ورکوي، صرف خپله هغه خفګان ښکاره کړي او دا په هغه تن باندې مجرم ته دا باندې دا واضح کړي چې کوی تازه سپریم کورټ یا د های کورټ حکم نه دی منلی، دې لپاره ته مجرمې د توهیني عدالت. نو دا سزا خو هغه ته ملو شو دا یعنی وو شو پر چې دا زمونږ وزیر اعظم صاحب دی نو دا د توهین عدالت مجرم وګڼلی شو که سزا لګا دا کډیر دا سو پوری چې د حیثیت دی نو هغه دا دی چې دا د توهین عدالت مجرم دی.
نو بیرسټر باچا صاحب کله چې یو وزیر اعظم د توهین عدالت مجرم وي آیا د د پر چوکی به د دې اغیز وی دی به وزیر اعظم پات کېدای سي که به د د د اسمبلی رکنیت او د وزیر اعظم څخه بدای نه اهل کیج د چوکی سره
و اغیز پر ام ورو دی یو د لار دا غ لار دا چې سپریم کورټ چې تم دې دا آرډر د لیدی د سپیکر تا د نېشنل اسمبلی سپیکر چې دا ریته به دا حکم لیدی چې دا سزا سند سزا یافته دی دا مجرم دی دې لپاره د دوه ممبرۍ دی ختم کړی شي اغه نه پس سپیکر چې کوم ځانو دا د سپریم کورټ حکم به چې کوم دې چیف الیکشن کمشنر ته ولېږي او چیف الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر ته بدا خاص چې چونکی سپریم کورټ دا سړی مجرم ګرځولې دی او دا مجرم دی او دا سزا یافته مجرم دی دې لپاره د دوه ممبرۍ دی ختم کړی شي نو دا اغه نه پس چیف الیکشن کمشنر ته دا اختیار دی چې د نېشنل اسمبلی دا ممبرۍ ختم کړي او دا غي سره چې کم دی منصب د وزیر اعظم دا منصب به هم سره ختم شي. خدا دا څه دی یو ورځ د دوه ورځ خبره نه ده دې کې به وخت لګي او دې سره سره دا هغه وکیل چې کم دی زما خیال دی چې هغه به د اوسنه تیار کړي د دې سزا خلاف به هغه اپیل یا پټیشن دی ورته مونږ وایو نظر ثانی هغه به تیار کړي هغه به داخله شي ناغې نه پس په غیر ریویو پټیشن باندې هم فیصله کې به هم وخت لګي دوه درې میاشتې خو کم از کم په هغې باندې زما خپل خیال دی چې لګي به د هغې پورې دا سزا چې کوم دی دا به معطل وي معطل او په دې لحاظ صحیح چې دا کاروایي چې کومه دا د سپیکر دا کاروایي دا د چیف الیکشن کمشنر دا کاروایي دا به هغې پورې معطل پاتې شي چې څو پورې دا نظر ثانی فیصله
نیشوی. بیرسټر باچا صاحب زما اخیری پوښتنه دا ده چې وزیر اعظم ته په دې اړه سزا واورول سول چې د عدالت حکم یې نو منلی چې د ولسمشر آصف علي زرداری خلاف دی د سویس عدالتونو ته خط ولیکي نو آیا هغه کیسه اوس پای ته ورسیده د دې بعد به بیا څوک خط نه ورته لیکي هغه ټوله لانجه چې هغه پای ته ورسیده د دې سزا پاورولو سره که به هغه بیا راپورته کیږي عدالت به بیا د چا څخه غوښتنه کوي چې ولسمشر زرداری په ذات خط ولیکل سي
نو دا اوس کې دي چې خپل عدالت په خپل فیصله کې داوري کوي چې وزیر اعظم نه لیکي او تر اوسه پوری نه لري کړي نو هغه دا ډیوټي بل چاته هم حواله کولې شي هغه چې کوم دین رئیس صاحب نه جنرال ته ویل شي ځکه چې تیر ځل چې کوم خط لیکلی وو چې عادي باندې دا ان ار او نه پس کوم خط لیکلی وو هغه هم اټارنی جنرال لیکلی وو هغه د هغه وخت وزیر اعظم یا صدر نو لیکلی نو کې دیشي چې عدالت اټارنی جنرال ته وایي چې ته خط لیکاو او زور اټارنی جنرال چې کوم خط لیکلی وو دا غا خط واپس کا غا ختم کا دا غي اثر چې کوم دی غا ختم کانو اټارنی جنرال ته هم ویلی شي او که اټارنی جنرال چون کې دا هم د ګلانی په دې او دې باندې لګولې دي کاغه انکاری شي نو هغه د لا سیکټري د قانون چې کوم وفاقي سیکټري دی هغه ته هم دا وینا کولی شي چې دا خط لیکا نو سپریم کورټ سره ډېر لاري دي د دې خط لیکلو چانه چا باندې به دا خط زما خیال سپریم کورټ لیکي ځکه چې سپریم کورټ دا فیصله کړې چې دا خط به لیکل غواړي زما خپل خیال دی چې سپریم کورټ به دا خپل دا فیصله چې کوم دی سر ته رسول لپاره څومره چې جاري لارې هغه ته ملاوي کی هغه به اختیار وي.
ډېر مننه بیرسټر باچا صاحب له مشال رادیو سره د خپل نظر شریکولو ښه ورځ درته غواړو.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزي خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري په یوه میاشت کې بدننه له دې شهر او له پېښور وېستل سي. چارواکي زیاتوي دغه افغانان ته به اجازه ورنه کړي چې د پښتونخوا یا پاکستان نور سیمو ته کډي وکړي بلکې د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې به له تورخم اخوا واړول سي. په دې اړه له پېښور زموږ خبريال مجيب الرحمن انګار نول حال راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په پیښور کې ډیر افغان کډوالو ته تر یوې میاشتې پورې له دې خاره د وتو امر کړی. د صوبایي حکومت یو عالی رتبه دولتي مقام یا ډی سی او سراج احمد خان د چهارشنبه په ورځ ناوخته مهال په پیښور کې یو خبري ناشته په وینا کې وویل صوبائی حکومت پریکړه کړې چې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري د مې میاشتې له 15 نیټې وړاندې له پیښوره وباسي.
منګه نورم دات اقدام کول غواړو چې په پیښور کې د امن او خوشحالي ماحول د امن او خوشحالي د ماحول نور خو کول لپاره دا یو فیصله شوې را چې اغه افغان شهري سره څه کاغذ نیوي اوی سره څه ډاکومېنټس نیوي او غیر قانوني تور باندې دلته مقیم وي نو دا موږ فیصله کړی دا چې هغه دې په یو میاشت کې دنه دنه خپل وطن ته لاړ شي چې دا په پیښور باندې کم برډن دی دا د لاین اډ سچویشن دی امپروو شي.
سراج احمد خان وایي صوبایي حکومت د پیښور ښار پولیسو ته سرلنه نه په دې ښار کې د ډیر افغانانو په باب د معلوماتو د ترلاسه کولو او د پریکړې له مخې د لازم او سمدستي اقداماتو امر کړی.
چې څوک کور په کرایه باندې خپل پیښور کې ان پراپرټي ډیلر موږ د دې باوند ډاون کړی دي چې هغه موږ د پراپرټي هغه کوم اګریمنت پی دا یو کاپی په تانه تور کوي. د دین علاوه موږ بیٹونه مقرر کړی دي د هر علاقه کې هر تانه کې چای بغردي او افغان شهري مقیم وي غسر د یونیسیار د طرف نه کارت یا د افغان کمشنریټ د طرف نه کارت دی او غیر قانوني د خلاف په 14 فارن اکټ کې کاروایی کیږي چې دا خلک গ্রেফতার شین دي بیا د بارډر نه اړول کېدي شي.
سره له دې چې د پاکستان امنیتي ادارو هر ځل په تروریستي پیښو کې د لاس لرلو په تور یوازې خپل وګړي تورن کړي او یا نیولي خو سراج احمد خان وایي دغه پریکړه په پښتونخوا کې د امنیت د ټینګښت په خاطر کړي.
د امن او مان په وجه باندې موږ دا قدم اوچت کړی دی. د پیښور په امن باندې کې به اثر ځکه وي چې په بدمنۍ کې ډېر خلک داسې انوال دي که هغه پاکستانی دی او که هغه افغانۍ دی. دا زموږ اکشن سره به انشاءالله تعالی ماحول ښه کېدو چانسز ډېر دي. دا اکشن چې موږ واغوستی دی د دې امپلیمنټیشن لپاره به زموږ پولیټیکل ایجنټ سره میټینګ کیږي او دا ډیسیژن به موږ امپلیمنټ کوو انشاءالله تعالی په صحیح مانو کې.
د نوموړي د معلوماتو له مخې دا مهال په پیښور کې 8 لک افغانان دی ردی چې 4 لک د اوسېدا قانوني اسناد نه لري. سراج احمد خان وړاندې زیاتوي د ناقانون افغانانو د ویستو لړۍ بل پیښور پیل او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د دې صوبې تر نورو سیمو هم وغځول شي خو زیاتوي چې له هغو افغانانو سره چې د یونیسیار د کډوالۍ کارت یا نور قانوني اسناد ولري هیڅ کار نه لري.
مجیب الرحمن انګار له پېښور د پاکستان لپاره افغان سفیر عمر داوودزی وايي په اسلام آباد کې کېدونکو درې اړخیزه خبرو کې به اسلام آباد، کابل او واشنگټن پر دې خبرې کوي چې څه ډول د افغانستان د سولې عمل پر مخ یوړل شي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله له نوموړي سره خبرې کړې او په لومړي سر کې د غونډې د موضوعات په اړه پوښتنه کړې. عمر داوودزی په ځواب کې وايي
اول خو خپل دا غونډه مهمه ده چې یو ځل بیا اسلام آباد کې کیږي. ډېر ځنډ وروسته تقریبا شپږ میاشتې ځنډ وروسته دا مهمه خبر ده او د موضوعاتو مهم اړخونه دا دي چې د سولې پروسې کې چې څه پرمختګونه شوي دي د هغې به درې واړه اړخونه سره خپل معلومات شریکوي او د هغې جاج به اخلي او همدارنګه د سولې د پروسې په مخ کې چې کوم خنډونه دي کوم مشکلات دي هغه به هم جاج اخیستل کیږي او د هغې د حل لپاره به هم وړاندیزونه کیږي. بل موضوع چې هغه درې اړخیزه نه ده بلکې زیاده دوه اړخیزه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دواړه ټیمونه د استاد رباني د قتل په هکله چې کوم تحقیقات روان دي د هغې جاج به اخلي کوم پرمختګونه چې په دې هکله شوي دي هغه به یو بل سره شریکي او آینده قدمونه به د بحث لاندې نیول کیږي.
سفیر صاحب کوم دا ترایلیټرل یا درې ملکي مذاکرات چې کوم کیږي څومره پر امید یې تاسو د دې نه چې لکه دې به څومره ښې نتیجې راوځي؟
د دې ترایلیټرل مذاکرات اصلي هدف خدای چې دغه درې ملکونه چې پارتنران دي په اصطلاح د څو کالو نه د تروریزم سره د مبارزې پاکله نو دا داسې یو فورم دی چې په دې کې د درې واړه خپل معلومات سره شریکي د دې لپاره چې درې واړه په یو سطح د معلومات وي او د دوی مقاصد چې دي مشترک د هغې ته د رسیدو پاکله هم سرعت او هم موثریت رامنځته کړي نو دوی باید سره معلومات شریکي. نو د دغه ترایلیټرل اصلي هدف دایي په دې انداز کې د دې ترایلیټرل یا درې اړخیز ملاقاتونو مخکینی ملاقاتونو چې ښه نتایج درلودل او اوس چون یو ځل بیا د دې درې واړو ملکونو ترمنځ روابط هم د دې تیر په نسبت باندې مخ په ښه کېدو دي نو ورته امیدواري زیاته ده چې په داسې مجالسو کې د درې واړو ملکونو د دلچسپۍ وړ موضوعاتو باندې بحث وشي او د حل لارې ولټول شي.
سفیر صاحب تاسو لکه څنګه چې د استاد رباني خبره هم وکړه هغې د قتل تحقیقاتو باره کې به هم
خبرې اترې کیږي. پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات چې کوم هغه لږ وخت مخکې پورې لکه خراب موجوده وخت کې تاسو تعلقاتو ته څنګه ګورئ؟
موږ جمهور رئیس چې د فبروري په دویمه نیمایي کې سفر درلود پاکستان ته، د هغه رئیس ته زموږ روابط بیرته نورمال حالت ته راغلي دي. البته مشکلات یې زموږ دواړو ترمنځ خو ښه والی دا دی چې اوس په وضاحت سره خبرې کولی شو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی او چې زموږ همکار احمد الله خبري ورسره کړی وي. وخت د سهار 9:30 سوي دی. ملي حمیرزاده به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن سپریم کورټ د توهین عدالت په کیس کې مجرم ګرځولې چې ورته یوازې د 1.5 سکندو لپاره سزا ورکړل شوه. د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ لري اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري په یوه میاشت کې د نن آباده پیښور نه وستل شي. په امریکا کې سینیټر مارکو روبیو وایي په افغانستان کې د امریکا پالیسۍ مبهمې دي. یوکرین نن د چرنوبل د اټومي پیښې شپږویشتمه کلیزه مانځي. امنیسټي انټرنیشنل په اروپایي ټولنې غږ کړی چې په کوسوو کې په 1990 کال کې د شوي ممکنه جنګي جرمونو پلټنو په لړ کې لا نور ګامونه پورته کړي. او د چین مشر به نن د اروپا د یو شمېر مشرانو سره تجارتي تعلقات جوړولو په باب لیده کاته کوي.
لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. اوس زو اسلام آباد ته چیرې چې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي راځي چې ورته غوږ شو.
نن د پاکستان ټولو د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلو سرخو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف د توهین عدالت کیس خبرونه په سرټکو کې راغستي دي. جنگ او د نیوز ورځپاڼو خپلو سرخو کې لیکي چې سپریم کورټ به د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کیس کې تاریخ ساس فیصله اوروي او وزیر اعظم به په خپل د عدالت کمره کې حاضر وي. ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبون خپلو سرخو کې لیکي چې د توهین عدالت کیس به نن سپریم کورټ فیصله اوروي. او نوموړي ورځپاڼې وزیر اعظم دخلی لیکي چې هغه د عدلي احترام کوي. آج ورځپاڼه دا خبر سدا سي لیکي چې نن به سپریم کورټ کې د وزیر اعظم د قسمت فیصله کولای شي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداريو باندې. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې صوبایي دارالحکومت پیښور کې په غیر قانوني توګه مېشت د افغان کډوالو خلاف د اپریشن اعلان د ستاینې وړ دی. خو د دې اپریشن نه وړاندې یو څو خبرې په نظر کې ساتل پکار دي. اداري لیکي لومبه دا چې دا قسم اپریشن اوازي مخکې هم راغلی خو عمل پرې نه دی شوی. اداري وړاندې لیکي چې د دې خبرې مقصد دا دی چې هغه کوم وجوهات دي چې لکه بلې افغان کډوال په غیر قانوني توګه پیښور کې میشتي او کاروبارونه هم کوي. اداري وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې اپریشن کې د ټولو نه غټ خند د هغه ادارو اهلکاران دي چې په غیر قانوني توګه میش افغان کډوالو ته سند ورکړی دی او ګارنټي ورلا هم ورکړی ده چې تاسو په پیښور کې په آزادانه توګه ګرځي او کاروبار هم کوي. اداري مخکې وایي چې په دې ټول صورتحال باندې شلو کالو راهسی سترګې پټې کړې شوې دي او په زرګونو افغان کډوالو د پاکستان قومي دستاویزات هم جوړ کړي دي. اداریا اخیره کې لیکي چې یقین مونشي چې په دې باندې عمل وشي او د دې اپریشن اعلان به هم لکه د تیر وخت د اعلانونو په سیر وي تر څو چې د دې په لار کې د خندانو ختمون نه وي شوی. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د مذهبي چارو وفاقي وزارت د کال 2012 لپاره د حج د نوې پالیسۍ او د انتظامی منصوبه بندۍ منظوري ورکړې ده چې پکې د حج خرچو کې 1,00,000 روپۍ اضافه وکړې شو. اداري لیکي چې د خرچو په حساب هم درې درجه جوړې کړې شوې دي خو زموږ د حکومت نه دا خواست دی چې بهشکه حکومت دې د خرچو درجه بندي وکړي. حکومت چې پکې زوړ عمره او ناتوانه خلک دي چې د هغوی لپاره د خانقابي سر نږدې د استوګنې ځای ورکړي او د دې سره سره کدا سي وکړي شي چې د نور ملکونو پر پاکستانی حاجانو لا هم په مستقل بنیادونو باندې د استوګنې بندوبست وکړي شي. نو دا رنګ به یو طرف ته دوی ته اسانۍ ترلاسه شي او بل طرف ته به د درغلو لار هم ونیوي شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې لاهور ریلوی سټیشن کې د نغې په ماښام باندې بمی چاودنه شوې ده چې پکې دوه کسان مړه او د زنانو او ماشومانو په شمول 50 کسان ژوبل شوي دي. ادارې لیکي چې یو خبر راغلی دی چې ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر بلوچستان د دې چاودنې ذمہواري په خپل سر اغستې ده. ادارې لیکي چې دا ډېره د فکر خبره ده ځکه چې د دینه په ډاګه کیږي چې نورو صوبو کې هم د ترهګرۍ لپاره داسې ډلې لاس خپې وخی. ادارې مخکې لیکي چې د دې پیښې د پلټنو کولو په وخت دا په نظر کې ساتل پکار دي چې پدې کې ککړ کسانو ته خامخا سزا ورکړې شي. او دا رنګ د دې پیښې وروسته هم دا ضروری ده چې د ملک په مهمو ځایونو کې سکیورټي سخت کړې شي، بلکې په دغه ځایونو کې په مستقل بنیادونو باندې د سکیورټي بندوبست وکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ د مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ د دې هیواد پر اقتصادي حالاتو لیکنه کړې. بلخوا کریستین ساينس مانیټر ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کرلو پر ضد د کټلو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. د دوه مقالو مهم ټکي به ګلای از درته واوروي.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د دې هیواد د اقتصاد په اړه لیکنه کړې چې د دوی په وینا له امریکا سره د ترهګرۍ او د سخت دریځې پر ضد د یوې لسیزې راهیسې همکاري کوي چې د سیمې او نړۍ ته ګواښ دی. پاکستان په دې جنگ کې ډېر زیاتې قرباني ورکړي او و دې زره ولسی وګړي او د 500 نه زیات امنیتي سرتیري د ژوند له لاس ورکړي. ورسپانه د ښاغلي شیخ په وینا وایي د قربانو سربیره په دې جنگ کې د هیواد پر اقتصاد منفي اغیز هم شوی او د سل ارب ډالر نه زیات سرمایه‌کاری له لاس ورکړي. خو ښاغلي حفیظ شیخ زیاتوي په دې کې بدون راغلي او یو نوی پاکستان په دې سم کې رامست کیږي او دې ته تیار دي چې په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي. حفیظ شیخ په لیکنه کې وایي چې په تیرو څلورو کالو کې د پاکستان حکومت ډېرې مشکلي او مهمې فیصلې کړې چې د هیواد اقتصاد پر خپل خپو ودروي. د زیاتوي کورنۍ پیداوار 4% ته د رسیدو امکان دی چې د تیر کال پرتله دوه چنده زیات دی. د 2012 مالی کال لومړی نه میاشتو کې د محصولاتو د راغونډولو کې 40% اضافه شوه. په بهر ملکونو کې مېش پاکستانانو د هیواد ته 9.5 ارب ډالر لیږلي او همداراز برامداتو کې د تیر کال پرتله 15.5% اضافه شوه چې دا 25 ارب ډالر جوړیږي. په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د خپل لیکنې په پای کې وایي په داسې کاروباري مارکیټونو کې سرمایه‌کاری یو لوی چیلنج وي چې پر خپل خپو ودرېږي. پاکستان د دې لپاره سودمند دی او دا به لومړی ځل وي چې د هیواد یو جمهوری حکومت خپل موده پوره کړي. بلخوا کریستین ساينس مانیټر ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کانګرس له پکار ده چې په افغانستان کې د جنگي مشن پایته په رسیدو د کوکنارو د کروندې پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د ورسپانه په وینا په امریکا کې هر کال 1,00,000 خلک په لومړي ځل هیروین استعمالوي او په تیر لسیزه کې په دې شمیرو کې اضافه هم شوي. د افغانستان د مستقبل په اړه جوړیدونکي بحث کې دا شمیري هېرې کړې شوې چې د ټولې نړۍ 90% د کوکنارو وسیلې په دې هیواد کې دي. ورسپانه لیکي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د روان لسیزې په اړه ژمن دي، خو باید د افغان کروندګرو سره د اوږدمهاله مرستو لپاره کانګرس په اعتماد کې واخلي. دغه کروندګر په دې خبره پوه کړي چې د کوکنارو د کرلو پر ځای ګټور فصلونه وکړي. ورسپانه لیکي په شیکاګو کې د ناټو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان په اړه باید اخري پریکړه دا وکړي شي چې د هیروینو تجارت پر ضد کمپاین به اغیزناک وي. دا هلې ځلې نه یوازې د نړۍ لپاره بلکې د دې هیواد لپاره هم ډېری مهمې دي چې دا د درغلو او د طالبانو ته د پیسو ورکولو سرچینه ده. ورسپانه لیکي چې د کوکنارو فصلونه اړول یو لنډمهاله او خپل ځان ته د ماتې ورکولو په معنا ده. دا د طالبانو لاسونو ته ورغلي او په 2009 کال کې امریکا د دې نه لاس اخیستی او افغان مشرانو ته دا کار سپارلی دی.
ګلیازو چې نړیوال ورسپانه ته کتنه کړې و. د روان کال د مې د میاشتې پر 16 او 27 نیټه به د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان د راتلونکي په اړه یو غونډه کیږي. آیا پاکستان به په دغه غونډه کې ګډون وکړي او کنه؟ او دا چې په دغه غونډه کې به د پاکستان نه ګډون د پاکستان لپاره ګټور وي او که تاوان به ورته ورسوي. په همدې اړه زموږ همکار مجید بابر د سیمو چارو له شنونکو سره خبرې کړې او یو راپور برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
دروان کال د مئی په 16 او 27 نیټه به د امریکا په شیکاګو ښار کې په افغانستان کې د روان جنگ په اړه یو نړیوال کانفرنس کیږي. د راپورونو تر مخه په دغه غونډه کې به د 500 هیوادونو ولسمشران، وزیر اعظمان، د خارجه چارو وزیران، پوځي مشران، سفیران او چارواکي شرکت کوي. په دغه غونډه کې به د 2014 کال نه پس کله چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو لړۍ پیل شي د راتلونکو په اړه پریکړه کولای شي. د دې مخکې د جرمني په ښار بون کې هم یو داسې غونډه شوې وه پاکستان پکې شرکت نه وکړي. پاکستان د دغه شرکت نه کولو وجه د تیر کال د نومبر په شپږشتمه نیټه په مومندو قبایلي سیمه کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې د سلی رشت پاکستانی پوځیانو وجنه ښودلې وه. په دې اړه مو چې کله د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د یو چارواکي انتصار سلهري نه وپوښتل چې پاکستان په شیکاګو کانفرنس کې به شرکت کوي او کنه، نو هغه وایي
ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا، نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا.
تردا محال پدی اڑ مرچ پریکڑا نہ دکڑے نو چن سموئے او پا شیکاگو کانفرنس کی دا شرکت لپارا دا چ خصوصی بلنی ضرورت نستا، او دا هاغوی سفیر پا پاکستان کستا نو دا هاغا پا ذریعہ ہم بلن رکولای سی. خو تردا محال مر دا شرکت پا اڑ چ پریکڑا نہ دکڑے.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي چې په شیکاګو کانفرنس کې د نه شرکت فیصله به د پاکستان په ګټه نه وي.
زما په نظر پاکستان له پکار دي چې په شیکاګو کانفرنس کې شرکت وکړي، ځکه چې د افغانستان د شخړې سره اړه لرونکي ډېر هیوادونه به دغه کانفرنس ته راځي، او دغلته د پاکستان غیر موجودګي به صحیح ګام نه وي، او د دې له وجې به پاکستان څخه ګټه نه بلکې د نه شرکت فیصله به دی لپاره زیانمن وي، ځکه چې هلته به د پاکستان د دریز نه څوک خبر نشي.
په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مرکز مشر ډاکټر اعجاز خان وایي چې پاکستان د افغانستان د مسلې حل په خپلو شرطونو راوستل غواړي.
پاکستان غواړي چې خپل څه شرطونه وي، بې دا 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 خبره دې ومنل شي، الې دې روغې غینې نه دي، او دا چې دا چې دا خو پلار چا خپل شرطونه وي، خپل فکر به چیرې دا چې وشي چې ما به فائد پکې راشي، بل وایي چې ما هم فائدې کې دي وشي، بل وایي خو یو خو دې خبره ده. اوس خبره دا ده چې خو څوک هم دا وایي، څوک هم دا وایي پاکستاني بلوي بلوي چې څو فیصد به زما په مرګ حل راوځي، نو هغه چیرې هم نه کیږي، دې سره نه کیږي. حالان کې حل راوځي، مسلې حل کې راوځي، نو هغه کې سب ورکه سب استعمالي سب اخلي سب ګیوینټي کیږي.
ډاکټر اجاز یادوي چې په شیکاګو کانفرنس کې پاکستان شرکت وکړي او کنه، خو دا یو فطري خبره ده چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د نړۍ یو شمیر هیوادونه په دې نظر دي چې دغه هیواد کې امن بشپړ شي، او دا د پاکستان د شرکت نه بغیر هم کېدای شي.
مجید بابر وو چې د روان کال د مئی د پامیاشت کې په امریکا د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان په کانفرنس په کې د پاکستان د ګډون په اړه تاسو راپور اوروي. په داسې حال کې چې ویل کېږي امریکا او افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک کول ته نږدې سوي، د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالف ریپبلیکن ګوند سینیټر او د دې ایوان د خارجه چارو د کمیټې غړي سینیټر مارکو روبیو ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي مبهمې دي. نوموړي دغه راز د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګښت کې دي، له دغه هیواد سره کړي خپلې ژمنې عملي کړي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال رادیو خبریال هارون بچاره کوي.
امریکایي سینیټر مارکو روبیو چې د واشنگټن په بروکینګز انسټیټیوټ کې د دې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې لخوا جوړې یوې دستوري ته وینا کوله، وویل چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو غټ لامل دا دی چې په سیمه کې خلک او هیوادونه په یاد هیواد کې د امریکا د اوږدمهاله رول په اړه د بې باورۍ ښکار دي. نوموړي البته د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د موضوع په یادولو هیله وښوده چې په لاسلیک کېدو سره به دغه رقم اندېښنې تر ډېره یو خواته شي. د افغانستان د راتلونکي په اړه د غیر یقیني صورتحال یوه وجه خو دا ده چې د سیمې خلک په دغه هیواد کې زموږ د اوږدې مودې له ژمنو په واضحه توګه خبر نه دي. که چېرې ته په سیمه کې یو دا فکر کوي چې امریکا او ناټو خو په یو څو کلونو کې وځي، نو کېدای شي دا سوچ ولرې چې دوی ته زیات ورجوختېدل به ښه نه وي، ځکه چې د دوی له وتلو وروسته به طالبان راضی او لما سره به حساب کتاب کوي. خو دغه د اوږدې مودې ستراتیژیک تړون چې جزئیات به زر مخې ته راشي، هیله ورسخه کېدی شي چې په سیمه کې د اساف ملکونو د رول یو واضح تعین وکړي. باید وویل شي افغان او امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې تر دا منځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په مسودې سره سلا شول چې ټاکل شوی ورباندې د افغانستان د پارلمان او د امریکا د امنیتي ادارو تر غور کېدلو وروسته به د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ته د منظورۍ لپاره ولېږدول شي. که څه هم چې امریکایي او افغان مقاماتو دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارو اړیکو لپاره یو سند ګڼلې، خو ځینې راپورونه وایي چې لا هم په دې اړه چې له 2014 کال وروسته چې زیاتره بهرني ځواکونه به له افغانستانه وتلي وي، په دغه هیواد کې د امریکا پوځي حضور څه ډول بڼه لري او له افغان ځواکونو سره به امریکا په څه اندازه مرستې وکړي، د دواړو خواوو ترمنځ خبرې دوام لري. د امریکا په سینټ کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړي سینیټر مارکو روبیو هم د تیر ورځې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه شوې د پوښتنې په ځواب کې وویل چې باید امریکا په دغه برخه کې له افغانستان سره کړي خپل ژمنې عملی کړي. زیاته اړه په افغان ځواکونو پورې لري، خو یو څه برخه ذمواري موږ هم لرو تر څو خپل ژمنې عملي کړو. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو مثال به واخلو چې ډېر تکړه شوي او د لا ډېر ښه کار ته مترې کېدی شي، خو تر کومې چې د عامو سرتېرو خبره ده نو په دغه اکله اندېښنې شته. سینیټر روبیو په خپلو څرګندونو کې که څه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره د عامو امریکایانو د زیاتېدونکي اختلاف مسله تایید کړه، خو په عین وخت کې په امریکایي چارواکو غږ وکړ سو خپل لسته په واضح توګه ووایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ولې ضروري دی. یوازې دا نه چې دغلته شوي کار او ورکړل شو قربانیو ته د درناوي له کبله، بلکې په ستراتیژیکي توګه هم د یو شمېر دلایلو له مخې په افغانستان کې زموږ موجودګي د ارزښت وړ ده. په دې سربېره چې افغانستان د هغه یو ځای له جوړېدو څخه چې په راتلونکي کې ترې زموږ پر ضد یو وار بیا بریدونه تنظیم شي وژغورو، دغلته زموږ پاتې کېدل د پاکستان دننه د مخ په زیاتېدونکي غیر یقیني صورتحال له پلوه هم مهم دي. سینیټر مارکو روبیو دغه راز په ډاګه کړه چې امریکا به تر یوې نامعلومې مودې پورې په افغانستان کې دیره پاتې نه شي، او په افغانانو یې غږ وکړ چې له اوسنۍ موقع څخه په ګټې پورته کولو د ځان لپاره یو فعال قومي دولت جوړ کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتی ویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
د سندرو امیر
په اتی ویش منټه کم پنزو بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو اتلان نننی خبرونه د مشهور پښتون سیاستوال او سیاسي شاعر اجمل خټک د ژوند او کار په اړه د پروګرامونو دریمه برخه ده. د پروګرام تاسو ته زموږ همکار بشیر ګوارش جوړوي، او د هری پنځشنبه زیارت او جمعې په ورځ له مشال رادیو څخه اوریدلای شئ. نو دا تاسو او دا زموږ خبرونه اتلان.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومني. د مشهور پښتون سیاستوال او شاعر اجمل خټک پاړه د پروګرامونو دا دریمه برخه ده. اوریدونکو، تیر اونۍ مو واوریدل چې اجمل خټک د 1915 کال د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا په اکوړی کې زیږیدلی و. هغه نه یوازې د ګڼو نثري او شعري ټولګو لیکوال و، بلکې په سیاست کې یې په عملي توګه هم ډېر لاس درلود. اجمل خټک د خپل سیاسي ژوند پیل د زده کړو په مهال د برتانویانو خلاف له ویناو او احتجاجونو وکړ. بے په پښتنو کې د عدم تشدد د بنسټی خودونکو خان عبدالغفار خان باچا خان په مشرۍ په خدای خدمتگار غورځنګ کې د سیاست لوړې ژورې لا پخې کړې. اجمل خټک د پښتون ملت پال او امی نېشنل ګوند او بیا پاکستان کې د محکوم قانونو د سیاسي ګوندونو د ائتلاف پونم مشر هم پاتې شوه. پښتون ادیب او د اجمل خټک نږدې ملګری سلیم راز د نوموړي په اړه وایي:
اجمل خټک د ادب او صحافت او سیاست په میدان کې ډېر لوی نوم دی. سیاست کې چې کوم نوغه نن چې کوم سیاست ته سړی چې هغه ته ګورو، هغه په مقابله کې دا دور سیاست ګورو، نو سړی وګورو چې سیاست واقع چې د خلکو کول په خپل نظرې باندې ولاړو، کمیټمنټ سره ولاړو، نه خرڅېدل، نه یېرېدل، نه چاته ټیټېدل. نو اجمل خټک سخت هم تېرې کړي، جیلونه هم تېر کړي دي، تارچر شوي دي، خو هغه چې کوم نظر دا غلره، کوم نظریا غلره، کوم سیاست چې هغه تو په تر اخره پورې پاره باندې ټینګ ولاړ.
په 1900 کلونو کې د پاکستان حکومت د قام پرسته ګوندونو د مشرانو سیاستوالو په نیولو او بندي کولو پیل وکړ. همدغه وخت د عوامي نېشنل ګوند په مشرانو کې اجمل خټک هم مجبور شو چې کابل ته لاړ شي. اجمل خټک هلته خواوشا 13 کلونه تیر کړ، او په دې کلونو کې ورسره د خیبر پښتونخوا یو سیاستوال او لیکوال صوفي جمعه خان هم و. صوفي جمعه خان په کابل کې د اجمل خټک د سیاسي فعالیتونو په اړه ویل:
هغه د لارو او بار د پښتنو او د اولسونو درانه ذکرونه د پاره ډېری حاله ځلې کړي. هغه په بار کې هم ډېره مودا زور سره پاتیم. په بار کې په افغانستان کې تقریبا 13 کاله مونږ د سره یو ځای کې کړي دي. آگے کی جدن اڈیرے غرزے پرزے راگلی دی چاگا صرف سارے نکلے شی تڑے ویلے نشی پدا دے لنگ تنگ پروگرام کی لیکن دالے چے اجمل خٹک دو دلارو بر دو تفاہم دا پارا دوالو دو سن دو تفاہم دا پارا اڈیر کار کرے دے البتہ دارے چے آگے تجربو آگے راگے تجربو نہ چھوڑ چے آگے پخپل ڈائرو کی لکھ آگا دائرہ ڈاکی دی لیکن آگا زو فکر کوم چې هغه اس وخت به دا جوړته نه کړي چې هغه دایره را وباسي او هغه دایره هغه چاپ کړي لکه چې هغه په ډېرو خبرو باندې داسې دي چې نن سبا شاید چې د هغه فامیلو مونږ غواړي چې هغه چاپ شي.
پر اجمل خټک نیوکی کوونکی وایي چې کله به اجمل خټک کابل ته لاړ نو شاعري به یې بدله شوه او په څرګنده به یې د پښتونستان لپاره شعرونه ویل، خو په پاکستان کې به یې شعري ژبه په څه وه. مگر د ننګرهار پوهنتون استاد لال پاچا زمون دا خبره نه مني.
چاپیریال او سیاسي اوضاع او وخت او مهال دا طبیعي خبره چې شاعر په فطرت باندې شاعر په طبیعت باندې اثر او اغیز کوي، لکه چې د شاعر په فطرت او طبیعت باندې اغیز وکړي خو د شاعر رنګ هم بدلوي. دا یو خبره چې په دې پسې کیږي چې د دې کله ګوري کابل ته لاړ او هغه شاعري چې په پېښور کې کوله بیا هغه څه ونه کړې، په پاکستان ته رانی ویلې فکری شاعری کرے دا پختون قوم پر مختار یا والے او ترقی ہوا او آزادی ہوا دکھا بغاوت شاعر کیوں ادا ہوتا تو میرا سی پاتے رہے دا خوشحال خان نہ ہوتا خبر رہا پاتے رہا ادھر ہم اگلا تاثیر کرے دا خوشحال خان کو هغه یو کړی ده چې په دغه مهال کې د شاعري کړی ده. په کابل کې چې ده پاتې شوی هم شاعر پاتې شوی ده. زه خلکو سره دغه نه یم چې هغوی اجمل ته په دې نظر باندې ګوري ګورم چې په کابل کې ده پاتې شوی ده کوم شاعر نو یا هغه شاعري ونه کړل کال پاتې کړی اجمل په کابل کې هم شاعري کړی ده، خو غوښتنې د وخت ایجابات او دغه کوم څه چې ضرورت ورته لري هغه نه دیږي یا هغه توپیر مومي او دغه توپیر مومي چې د اجمل په شاعرۍ کې څرګند دي او موږ بلګې لري.
اوالو زا کٹا شت خیبر دلوڑا سرا دمینے فضا جوڑا کا دغمت پیغمبرا واوا سپینا کون تارا واوا سپینا کون تارا واوا سپینا کون تارا واوا سپینا کون تارا.
ډیر خلک پر اجمل خټک وخت په وخت د سیاست بدلولو لوجه هم نیوکی کوي. صوفی جمعه خان د دی وجہ دا سیخی
یو طرف تا قومی او وطن پالن جذباتو پکی بل تا دا ترکی پسندی نی پکی راغلا او دی خدای خدمتگارو پا دغکی پا دلکی دے دے ترقی پسند باندے مشہور شو، بلکہ تردے پورے چھے دے پاکستان کمیز پاسائی ترے روم زان اتارے لو او پاگا رہبرانو کے چھے اگر قومی کو دا نیشنلیزم او سوشلیزم دوارا پویاو دگر کی بوتلر غختل دے دوار بیلنس ساتل چھے دے نیشنلیست دے کی کمیز دے دے کی بیلنس ساتلو کی کل کل بے غلطہ مکڑی او دا کا بیلنس ساتل ار وقت ساتل نشی جس وقت افغانستان انقلاب را گئے تبند کمیونزم رنگ تھی غالب شا او چا انقلاب بیا ناکام شا نو بیا دا نیشنلزم رنگ تھی غالب شا، خو اجمل خټک د پښتنو د تاریخ د پښتنو د ادبیاتو د تاریخ د پښتنو د شعر او شاعرۍ د تاریخ یو ځلانده څېره ده. کګنی چونه هم پکې د په لار کې راتلل او پاگه لارا که چه دینو ده مطلب داره چه ده نمو ده ده شهرت ده ده حضیت ده ده تاوان رساو، خو اگا به اون صورت مجموعی ده لارو بر ده تاریخ یو زلان ده سیره ده.
اخرا چر لکنا زماوی نامستان کا خبر می پا مڑانا دا مگر رازمان کا خبر میں پمڑا ندا مغرورا زمان کا مغرورا زمان کا دننچ غ پیدا کد نرا نل ڈگرا دننچ غ پیدا کد نرا نل ڈگرا وا وا سپین کون.
سلیم راز هم د وخت سره د سیاست بدلول د ټولو کار بلی او اجمل خټک نه ګرمي.
سیاست د وخت د تقاضا سره د وخت د غوښتنو مطابق بدلیږي را بدلیږي، خو تر څو پورې چې د خرڅېدو یا د یرې یا د ټیټېدو تعلق نو په هغې حوالې سره ځن چې دوی په خپل موقف باندې ټیم ولاړ وو. پښتونستان په حوالې سره دلته ډېرې غلط فهمۍ دي. څوک چې د آزاد ملک دوی غوښته آزاد پښتونستان، څوک چې نه د دې صوبې نوم پښتونستان یې غوښته، نو دا اجمل خټک هم دا دغه بلکې په دې ورته زموږ ډېر بحثونه شوي چې خټک صاحب تاسو چې افغانستان کې وایي نو د پښتونستان ورځ به تېزه هغې کښې به تاسو تقریر هم کول، بلکې باچا خان به هم د پښتونستان په ورځ تقریر کوو په کابل کښې چې هغې کله وو. نن هم چې کومې د ایم پي سیاست وګورئ نو هغې چې کومې نو وژي نه مونږ د ځان د پښتنو دپاره یو جدا ملک غوښتو دپاره جدوجهد نه کوو، بلکې مونږ خپل سوبې دپاره نوم ورسو هغه نوم واخېسته. نو خټک صاحب هم په هغې حوالې سره چونکې په پاټۍ کښې ورسره وو، نو چې د پاټۍ به څه پالیسي وه د خټک صاحب هم هماغه پالیسي وه. که پاټۍ به د پښتونستان خبره کوله نو خټک صاحب به هم کوله، پاټۍ به کله خبره لږه سسته کړه نو به خټک صاحب هم چې کوم خپله پالیسي نرمه کړه. نو دغه یو په سیاست کښې بیا داسې ځینې سیزونه داسې راځي چې ډېرې خبرې بیا سړی هغه هغه شان نه کوي. دغه حوالې سره فرق شته دي په خبرو کښې تضاد شته.
اور دن کو زنو لیکوالانو لیکلی چې اجمل خټک په افغانستان کې د اتلسو کلونو له تیرولو سربېره هم د پښتونستان په مسله کې د افغان حکومت د دریز پلوې پاتې نشو. خو صوفی جمعه خان وایي افغان حکومت هیڅکله د ډیورنډ لاین په اړه واضحه پالیسی نه درلوده.
یو مهمه خبره وه، هغه مهمه خبره به موږ روانو چې دغه دغه نه به غورځېږي او موږ به یې خورو. هغه میوه را وغورځېده او دغه دا شو چې افغانستان په خپل دار په خپل وینو زو باندې اخته شه. اوس افغانستان کښې په خپل امن نشته، اوس افغانستان په خپلو کښې چې دی نو محفوظ او معمول نه دی. خبره دا ده چې زه د غورځک اتلس کاله په افغانستان کښې پاتې پوه نه شوم چې دوی دا ډیورنډ نه مني نو غواړي څه خو بس نه منم. او دا زمونږ د پاکستان سره یو بس زمونږ روغ هېواد دی، خو بس دا یو پښتونستان د مسلې ور سره اختلاف دی. هغه پښتونستان څه غواړي؟ خلکو ته حاکم خودارادیت غواړي. په کار ده چې دا خبرو باندې دا هوشیار بنه شي، لر او بر دې باندې خبرې وکړي. حالانکه دا سرحد چې دی دواړه خواو خلک یې نه مني، دا څوک بندولی نه شي. دا د کابل بندولی شي، اسلام آباد بندولی شي.
خو سلیم راز د اجمل خټک په سیاست کې بدلون په افغانستان کې د زر زر بدلیدونکو حکومتونو او ورسره د ډیورنډ لاین او پښتونستان په اړه د پالیسۍ بدلېدل ښیي.
اصل کښې خبره دا وه چې د دې تعلق چې کوم دی هغه شاه سره وو، ظاهرشاه سره. هغې حوالې سره ټیکو خو چې کله انقلاب وشو نور محمد ترکی راغی نو دوی چې کوم دی نو هغې حمایت ونه کړ. بیا چې کله ببرک کارمل راغی نو بیا دوی لږ تېر چې کوم دی هغې سره بیا تعلق جوړ شو. نجیبه پورې بیا افغان انقلاب بیا سپورټ کوو. په کار دا وه چې یو واضحه پالیسي وي. پخوا لکه زمونږ د ټولو دا دغه وو چې دا جوړ د پاکستان نه بهر د پښتنو ځان له یو ملک تصور دوی وړاندې کوي، خو هغه تاریخ ثابته کړه وخت هم دا وکړل چې دا کیسه داسې نه وه. هغه چې کوم دی د پښتنو خبره کوله د پښتنو کښې چې کوم دی نو بیا هغه بیا دا کتل چې دوی کښې کوم خلک دي چې هغه د پښتنو استحصال کوي او دوی پښتانه. بیا خټک صاحب دې کښې یو ډېر لاندې طبقې ملګرتیا کوله.
اورېدونکو صوفی جمعه خان وایي چې له غلطیو سره سره اجمل خټک پښتنو ته سیاسي شعور ورکړ او دا چې اجمل خټک یو پښتون اتل و.
انسان چې دی خپلې انساني بدې خوا هم لري، ښې خوا هم لري. هر یو سړی نه شي ویلی چې دی په خپل عمر کښې بس یو لار روان دی او چې لار یو لار روان دی خو هغه خو پیادوي نه. نو هغه خو سیاست دی، په سیاست کښې هغه هم لارې بدلې کړي دي او په ټول خلک بدلوي. ولې خوشحال بابا خبرې واورې؟ خوشحال بابا څومره لوی سړی دی پښتنو په تاریخ کښې؟ ولې خوشحال بابا لږ لږ ویشونه کړي دي د یوسفزو په مقابل کښې، د مغولو په حمایت کښې؟ خو د دې نه دا مسله نه دی چې خوشحال خان وړوکی سړی د دې نه دا مطلب نه دی چې خوشحال خان د زمونږ تاریخ یو ځلانده یو پرمختللی څېړنه ده. د اجمل خټک دا شو.
اجمل خټک د 2010 کال د فروری په 8 نیټه په پېښور کې وفات شو. او له همدې سره د نننۍ خبرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ پورې در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
افسانه د تاریخ ته د پښتو د ایمان دښمنې رات سیزي د بمونو په باران دښمنې رات سیزي د بمونو په باران بمونو په باران ظلم اپٹکاد جنگ نول سنگرا ظلم اپٹکاد جنگ نول سنگرا وا وا سپین کون تارا 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 راوال زا گڈا شد خیبر دل وڑا سرا منی فضا جوڑ کاد امر پیغمبر
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.